پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان پدې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د لوی درسي سرګندونې پرې خپرونې کې لرو چې وایي طالبانو ډېرې ولسوالۍ نیولي خو بریالي به نه شي. دا به هم واوري چې طالبانو په بلخ ولایت کې تر خپل واک لاندې سیمو کې یو لړ بندیزونه لګولي دي. په اختر کې تګ راتګ د کورونا له امله کم شوی خو ټلیفونونه بیا جګړو ګډوډ کړي.
جنګونه څه شروع شوي دي. مخابراتي شبکې رسې یو ساعتي او څلور ساعته پنځه ساعته بیا کار نه کوي.
او په دې خپرونه کې خواب په غزنی کې اختر په سندرو او ډولونو لمانځل کېده. اوس دا میلې ورکې دي. خداس خلک هم شته چې کابل ته له اروپا راغلي او له همدې جګړې ځپلي اختره خوندونه ټولوي.
بح 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 څه کباب څه کباب یاد خلال جان یو عکس اجازه یو عکس به سره اخلي.
ترویب بجې یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنک جنور.
السلام علیکم. ستړي مشه ده مهم خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقونو او لاسترولونو ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د کورونا واکسین ولګوي. پوره خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقونو او لاسترولونو ملاتړ کړی دی. راس ویلسن نن په خپل ټویټر پاڼه طالبانو ته په خطاب کې لیکلي چې 2021 کال ته راغلی ښځې او نارینه مساوي حقونه لري. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان کې اوس د دې وخت نه دی چې له ښوونځیو د نجونو او له ټولنې او کار او حکومتولۍ نه دی د میرمنو د منع کولو هڅې وشي. دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر دې کوي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې محدودیتونه پرې لګول شوي دي. طالبانو په رسمي ډول پر ښځو هر ډول محدودیت رد کړی خو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ځینو میرمنو ویلي په زور چادري اچولو ته اړ شوي او طالبان یې نه پرېږدي چې له محرم پرته ښار بازار ته ووځي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره کړې. د بیان له مخې ښاغلی غنی به د 200 لومړي سیلاب خولي اردو له پوځیانو سره وګوري. ولسمشر غنی داسې وخت ولایتونو ته د سفر لړې بیا پیل کړي چې په ګڼو سیمو کې جګړو زور اخیستی. د څو ورځې مخکې هرات ته تللی و. له افغان پوځیانو سره یې له نږدې وکتل او د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یې لارښوونې ورته وکړې. د ایران د خوزستان ولایت په شمیر خارونو کې د اوبو د کمښت پر ضد لاریونونه د اوم شپې په مخ روانو. په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شوو ویډیوګانو او خبرونو په اساس لاریونونه د اهواز، شادگان، سوسنګر، مسجد سلیمان، الهی، بهبهان او د سفول په خارونو کې شوي. د خوزستان په خارونو کې لاریون داسې وخت ترسره شو چې د ولایتي څارنوالۍ دفتر د چهارشنبې په ماښام خبرداری ورکړ چې د هر ډول ناامنۍ، بې ثباتۍ او ګډوډۍ پر ضد په قاطعیت مقابله کیږي. په ځینو ښارونو کې یو وار بیا د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د هوا له تودېدو سره په یو وخت د برېښنا او اوبو مداومه پرچاوي د دې لامل شو چې خلک وپارېږي. لارونوالو د اوبو او برېښنا د پرچاوي په غبرګون آن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد هم شعارونه ورکړل. اخو امریکا ویلي په خوزستان کې د ډزو راپورونه څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیک پرایس پرون وویل د ایرانیانو له سوله ایزو لاریونو ملاتړ کوي او دوی د نورو په څیر باید د تاوتریخوالي یا امنیتي ځواکونو په لاس د زندانی کېدو له ویرې پرته د لاریون حق ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د کرونا واکسین وکړي. بایدن ویلي کرونا اوبا اوس تر ډیره د هغو کسانو په منځ کې پاتې ده چې حتی د واکسین یو ډوز هم نه دی لګولی. بایدن پرون په یوه غونډه کې ویلي که وګړي واکسین وکړي روغتون کې نه بستري کیږي او بیړني روغتیایي حالت سره هم نه مخامخ کیږي. د خبرداري ورکړ چې د واکسین د ورکېدو له کبله په دغه هیواد کې د دلتا بڼه مخ په زیاتېدو ده. په تېرو درې ورځو کې په اوسط ډول هره ورځ 8000 کسان په امریکا کې په کرونا اخته شوي. د امریکا ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي په کرونا 90% مړه شوي هغه کسان دي چې واکسین یې نه و کړی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمنی وایي دوی داسې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د نورد ستریم 2 نل لیکي بشپړېدو ته اجازه ورکوي. دا جنجالي نل لیکه د روسیې ګاز اروپا ته لیږدوي، خو مخالفان بیا وایي دا کار د اوکراین او د ختیځې او مرکزی اروپا د یو شمېر نورو هیوادونو د انرژي خوندیتوب زیانمنوي. تمه دا ده چې د ولسمشر جو بایډن اداره به د دې هوکړې په تړاو د کانګرس له کلک مخالفت سره مخامخ شي. په کانګرس کې دواړو ګوندونو له دې وړاندې د دغې پروژې د درېدو لایحه تصویب کړې. نورد ستریم 2 د 1200 کیلومتر په اوږدو دوه نل لیکي دي چې د اوکراین او پولند له پولو بهر د بالتیک سمندر له لارې مرکزی اروپا ته رسیږي. او سبا په توکیو کې د اولمپیک لوبې پرانیستل کیږي. دا د 2020 کال دوبنی اولمپیک دی چې د کرونا وبا د خپرېدو په خاطر په یو کال ځنډ پیلیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو له مخې 204 هیوادونو او د کډوالو له ټیمه څخه باندې 1000 لوبغاړي په دې لوبو کې برخه لري. د جاپان پلازمینه توکیو کې د اولمپیک لوبې له ګڼو محدودیتونو سره ترسره کیږي چې یوې د نندارچانو په حضور باندې بندیزونه دي. د افغانستان په دې اولمپیکي لوبو کې د تکواندو، لامبو، شوټینګ یا نښه وهلو او اتلتیک یا ځغاستې په برخو کې 15 لوبغاړي برخه لري. فرزاد منصوري تکواندو کار دی، کیمیا یوسفی او شاه محمود د ځغاستې لوبغاړي دي، فهیم انوري لامبو کوي او مهدي هم د شوټینګ لوبغاړی دی. افغانستان لږ تر لږه په وروستیو 20 کلونو کې یوازې دوه واره په تکواندو کې د روحالله نیکپا په مټ د اولمپیک برونز مډالونه ګټلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. کولی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې دا خبرونه ولولئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریان پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د لوی رسیز د روسیو سرګندونو په لړ کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې له لاسه تللیو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره هڅې دوام لري. د امریکا لوی رسیز مارک میلی پرون په خپلو تازه سرګندونو کې وویل چې د افغانستان نشتې نیمه ولسوالۍ طالبانو نیولې او داسې ښکاري چې نورې پراخې حملې هم ترسره کړي خو د جګړې له لارې به بریالي نه شي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلک په سخت حال کې دي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن طالبانو ته په خطاب په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د ښځو د لاسته راوړنو د کمزوري کولو لپاره خپلې هڅې ودروي. په دې اړه نور تفصیل خپل همکار نه اخلو.
بلې سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د لوی درستیز مارک میلی د سرګندونو په اړه ویلي دي چې یو لړ مشخص پروګرامونه شته چې هغه ولسوالۍ بیرته ونیول شي کوم چې په دې وروستیو کې طالبان ونیولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤادمان کته هم په دې اړه ډیر جزئیات پر نه کړل او به نه غوښتل چې د مارک میلی د سرګندونو په اړه ډیره تبصره ولري. ولدا یو ویل چې په هغه سیمو کې چې طالبان ستدي هلته خلک ډیر په تنګ سوي دي او خلک له طالبانو څخه کوشش کوي چې ځانونه وژغوري. د ویل چې دغه په دغو سیمو کې خلک له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. ښاغلی امان مشخصا ویل په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري له بده مرغه خلک له ظلم او ستم سره مخامخ دي. دا سیمې به د مشخصو پلانونو پر اساس د طالبانو له کنټرول ووزي، خلک به د طالبانو له ظلم او ستم نه وژغورل شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لوی درستیز مارک میلی پرون ویلي دي چې طالبان تقریبا د افغانستان نیمایي ولسوالۍ نیولې دي. ده وویل چې له 300 ولسوالیو څخه مشخصا نیمایي طالبانو نیولې دي او هڅه یې دا ده د طالبانو چې نورې پراخې حملې هم ترسره کړي. خو دغه راز دا هم څرګنده کړه چې د حملو له لارې به طالبان بریالي نه سي. ده وویل چې په عین حال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تنظیم کېدو او د منظم کېدو په حال کې دي او دوی به لوی ښارونو څخه په پټینګه دفاع وکړي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن تازه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي طالبانو ته په خطاب چې تاسو د ښځو د شل کلنو لاسته راوړنو د درولو یا متوقف کولو هڅې مه کوئ. ده ویلي دي چې افغان نجونې حق لري چې ښوونځي ته لاړ شي او افغان ښځې حق لري چې په بیلابیلو برخو کې که سیاسي دي او که اقتصادي دي فعالیت ولري او په حکومت کې. دغه راز د ویلي دي چې د نارینه او د ښځو حقوق برابر دي او دغه راز ښځې کولای شي چې پرته له کومې بلارخونې دوی اجتماعاتو ته ووزي او هغه ډول لباس چې دوی غواړي دوی واغوندي. طالبانو تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، ولې تر دې پخوا یې ویلي دي چې د افغانستان د جغرافیا یوه مهمه برخه دوی نیولې ده، او دوی څه موده مخکې ویلي وو چې تر 190 شاوخوا ولسوالۍ به نیولې دي. نو اوس د مارک میلي د څرګندونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې طالبانو یو شمېر نورې ولسوالۍ هم نیولې. ولې؟ په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې تر 40 ډېرې ولسوالۍ دوی بېرته نیولې دي، او منظم پلان لري چې نورې له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بېرته ژر ونیسي.
مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا شارژ دفتر په کابل کې راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید د ښځو لاسته راوړنو سره درناوی وکړي او د ښځو شل کلنو لاسته راوړنو مخه ونه نیسي. بل ورته په بلخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ښځې وایي چې طالب جنګیالي په ښار کې له محرم پرته د حضور ممانعت کوي او ښځې نه پرېږدي چې له کوره د باندې ووځي. د بلخ همدیږي چارواکو هم منلی چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې خپل سره قوانین پلي کوي. جزئیات په دې راپور کې.
معصومه د هغه درویشت کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې تر کابو یوې میاشتې دمخه هم د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو فعاله وه. هغه چې په یوه داخلي موسسه کې کار کوونکې وه، د کار ترسره کولو لپاره یې هره ورځ له بلخ ولسوالۍ تر مزار شریف ښار تګ راتګ کاوه. معصومه وایي چې اوس یې طالبان د کار کولو ممانعت کوي. هغه وویل
افراد این گروه با زنان و دختران اجازه رفت
ده دغه دلی غری خزوتا د تک را تک اجازه نه ورکوي. دوی کورنۍ ارباسي چې انجونې په موسسو کې کار کولو ته پری نګدي.
معصومه ازاده رادیو ته وویل چې په بلخ ولسوالۍ کې د طالبانو د حضور له امله نه یوازې د ښځو لپاره حق وختنه نشي کولای، بلکې دا چې خپل حقوق هم د طالبانو لخوا سلب شوي او دا ورته د ژوند ستره اندېښنه ده. هغه وایي چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې پرته له کوم محرم د ښځو په تګ راتګ ممانعت وضع کړی. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازاده رادیو ته دا ادعاوې رد کړي او هغه یو پروپاګند بللی. هغه زیاته کړې چې ښځې په بلخ کې په خپله پر ځانونو محدودیتونه وضع کوي. د بلخ ولسوالۍ د جوزا په 1 نیټه د طالبانو په لاس سقوط شوه. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خود سره قوانین پلي کوي. د دغه ولایت د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په بلخ، چهاربولک، چمتل او شولګره ولسوالیو کې له خلکو غوښتي سو د یادې ډلې د غړو مالي مصارف او خواړه ورته برابر کړي. هغه وویل چې یادې ډلې همداراز له ښځو غوښتي سو په کورونو کې پاتې شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون صحابي دفتر مسؤول غلام فاروق رباني ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د ښځو د حضور ممانعت او کار ته د ښځو نه پرېښودل د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې خلاف عمل دی.
په بلخ ولسوالۍ کې حتی د ښځو او نارینه وو د تګ راتګ مسیر او لارې بیلې کړي دي. ځینې قیدات یې وضع کړي دي چې د بشر حقونو څخه نقص دی.
طالبان په بلخ کې له 14 ولسوالیو پر 9 ولسوالیو بشپړ تسلط لري او په 15 نور ولسوالیو کې هم چریکي حمله ترسره کوي. تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې طالبانو په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه وضع کړي تر څو په ټولنه کې له حقوقي او ټولنیز فعالیتونو لاس په سر شي.
آزادی رادیو 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د جګړو له امله په افغانستان کې د مخابراتي شبکو کارونه اغیزمن شوي دي. یو لور ته کورونا خپره ده، ډاکټران خلک اچوي چې د اختر مبارکي له نشتې مکوي. بل لور ته ټلیفونونه ګډوډ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې سږنی اختر هم د کورونا وایروس، جګړو او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې منزل کیږي. د دغه هیواد عام روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکۍ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو تر څنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي. خلک وایي له عمله یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار اوسیدونکی حضرت ګل:
الله وروره، دغه جنګونه څه شروع سوي دي؟ دا شبکې مخابراتي ګرده خرابې سوي دي، نه انټرنیټ کار کوي نه شبکې کار کوي. مخابراتي شبکې رسې یو ساعتي یو څلور ساعته پنځه ساعته بیا کار نه کوي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکی غازی الله زهیر وایي دوی غواړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب له امله په تلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي، خو په خبره یې شبکې روغې نه دي.
اخترم دی او یالته کرونا وایرس هم زور کړی دی او دلته شبکیم بندي دي. بچ دي شبکی لکه پوسټ بالا د تلیفون د لارې علی ودی وبلته مبارکي سروار کی په یاد کرونا بندي دي ونيسي مرز بمبار سره ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مخکې له اختر خبرداری ورکړی و چې که خلک په اختر کې یو بل کره تګ راتګ وکړي د کرونا وایروس پیښې به بیا په دغه هیواد کې ډیر شي. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي و چې په تلیفون اختر مبارکي وکړي، خو داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي یوازې د سږ کال په لومړۍ مالي روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې ویان سعید شینواري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ټاورونو په جوړولو ملیونونه ډالره لګښت راځي.
یو ټاور باندې د 100,000 نه تر 150,000 ډالرو پورې مصرف راځي، نو دا ملیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته.
د ښاغلي شینواري په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي وو. افغان حکومت طالبان د عامه خدمتونو او تاسیساتو په زیانمنولو او ویجاړولو تورنوي، خو طالبانو ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سلام په نوم د مخابراتي شرکت ستنې او مرکزونه چې د ده په خبره په دولتي پوستو او قرارګاوو کې دننه جوړ شوي ممکن د نښتو پر مهال زیانمن شوي وي. هغه ادعا چې اترای ردوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د کندوز بې ځایه شوې کورنۍ چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي له حکومته غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي د بې ځایه کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي او غواړي خپلو اصلي مینو ته وګرځي. په دغه ولایت کې د جنگ جګړو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ شار ته کډه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې:
په کندوز ولایت کې بې ځایه شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د سرپناه او د روغتیايي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځایه شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډولو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسیدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي:
دغلته و دا ګرمۍ ته پراتی ته وضعیت خراب ده. پخوا د حالات نن بهتره دی، خدا د شوروي د وخت نن بهتره دی، د استاد رباني د وخت نن بهتره ده. دغه وخت کشتار کشتار دی. ابل ورځې دې داخله کې هغه مخکې چې جنگ ولګی دی، زموږ درې همسایه دوه نفره شهیدان دي، څو خبر هم نه دي. هغه ټپیان و سابای چې ورله شهیدان سوي و.
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و، بس دغه هره شپه به ور د جنګونه به و، هغه به کور مې راوویست راغلم دورې سر ته. اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کېږي هغه به کېږي، نو امنیت نشته وروره. جنګونه دي، کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 40 کلن الف دین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا دا جامع په وجود کې د پندور د شپږ ورځې نه امام ستنه وبستنه نو یالسته ځان پرمې د امامو کې یو یو غړپ دی خو به چکتنه نه دی یو تاسو سوال کو بل تاسو سوال کو دا دی وبونی سکي دا ګرمي دا د سوري نيستي دا تاسو خپل په سترګو مشاهده کوی کیمرا راوړی دا سی اور وګرځوي
د کندز ښار د درېمې حوزې وستونګي څلوېح کلن محراب الدین بیا د جګړې لهکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځای شوې کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده، بل دغه اقتصادي ستونزه ده، بعضې یو شی لري بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري، غرمې ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. مونږ د پرېږدي کومک نه یم دې خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځای شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو وکړه چې د کندز روان حالت په اړه د دې ولایت امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډیرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دیته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دا صدیب سپو کې پروګرام کې نن پر افغان سوله خبرې کوو. ولې په اختر کې اور بند ونه شو؟ څرنګه د جګړو مخنیول کېدای شي او څرنګه سوله راتلی شي؟ له دوو تر دریو بجو پرې خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه یم. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې بیا برخه واخلئ او د خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ او پوښتنې هم وکړئ. اوس به اختر ته مخه کړو. غزنی چې یو وخت به په اخترونو کې د میلو مرکز و د ولسوالیو تر څنګ به له څنګلورو ولایتونو څخه هم خلک میلو ته ورتلل، خو اوس د جګړو له امله دا ښار داسې نه دی. سرچنی اختر یې بیا تر ټولو بېخونده او کمرنګه ښکاري. نورحال په دې راپور کې
اختر خو په غزنی کې په میلاځایونو کې د خلکو سګنۍ کمرنګه ګڼه ګوڼه. حکیم سنایی پارک چې دلته به په نورو اخترونو کې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه وه، دلته به د اختر لومړۍ ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې، هګۍ جنګېدل، غېږې نیول او اتڼونه روان و. پوسا کال د خلکو ترغاک د مرغان شور په کیسیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي چې ډیرای برخه یې ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده چې یو لوري ته یې طالبان او بل لوري ته یې سرتیری ګوته په ماشه ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشې ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته له خپلو دوو ماشومانو سره راغلی. دی وایي سږ کال خلک ویره محسوسوي نو ځکه میله ځایونو ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ چې مثال د پارک یوې خواته عسکر دي، د بلې خواته یې طالبان دي. د جګړې له کبله دلته پارک ډېر خلک څوک نه سي راتلی، ډېره ویرې.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وایي د جګړو او بریدونو له امله دلته اوس خلک زیات نه راځي. د دې خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وایي د دوهې وروستۍ ناسته ډیره بې معنا پای ته ورسیده، دوی زیات ناهیلي کړل.
دلته حکیم سنای فرق راغلی یم. نور وخت به دغه فرق تر کلو تقریبا ښه رش به و، خلک به و، دلته ډیر میلې به و، اتڼونه به و. اوس هغه میلې و اتڼونه اوس نسته. اوس خلق د جنگ لویری سی هم وازی دی و هم د سی سکوت کیږي ولایت سکوت کیږي جنگ د ټکا ده نو هم دی وجبان څوک فرق ته ناراضی خو به ډیر خره شو دلی
دا په داسې حال کې ده چې تقریبا تر اختر لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربند یې مات کړ چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک دې ډاډ لري چې موږ به په پوره ژمنتیا قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کومندو ځواکونه چې دغه ملي امنیت ځواکونه حمایت کوي پکې دي. دغه ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو لپاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلوري ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
د غزنی د ښار اختر بی خونده شوی. بل لور ته داسې افغانان هم شته چې له بهره د اختر لپاره افغانستان ته تللي. مشال پاینده یو له دغو ځوانانو څخه دی. دی په فرانسه کې ژوند کوي، کورنۍ یې په کابل کې اوسیږي. د مشال په وینا دا خاوره دا خلک وخترونه بي چوري دي. نوموړی زما همکار په دې راپور کې راښخوله.
به 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 څه کباب څه کباب یاده قلاله جان یو وخت اجازه دی وکس در سره اخلم. لاله
له هر څه عکسونه او ویډیوګانې اخلي، په هر څه کې خوند ویني، له ښار له بازار له راشه درشي دودونو او رواجونو. مشال پاینداش په ویش کلندې په فرانسه کې اوسي او کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره کابل ته راغلی دی. وایي په مسافرۍ کې اخترونه سخت پیکه دي، خو په وطن کې ځانګړی خوند لري.
د وطن اختر ماشاءالله ډیر ښایسته اختر دی. هلته په اروپا کې مونږ اصلا ویلی شم چې مونږ اختر نه لرو، ځکه چې هلته د اختر په ورځ مونږ رسمیت وي. کله چې مونږ رسمیت وي نو مونږ ډیر په مشکلاتو سره یو ساعت یا دوه ساعته رخصت اخلو فقط د اختر لمانځه دپاره. زه شپږ کاله بعد راغلی یم خپل وطن ته، او شپږ کاله بعد اختر خپل فامیل سره تیروم، نو ډیر خوشحاله یم.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او ناامنیو او له امله یې بیروزګاریو ډیری افغانان په ځانګړي ډول ځوانان دې ته اړ کړل چې کډوال او په نورو ملکونو کې سختو او ملامتونکو کارونو ته غاړه کیږدي. خو له دې سره سره یو شمېر دوی په روان ناسم امنیتي وضعیت کې هم له بیلابیلو هیوادونو په زور ویستل کیږي او بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي، چې په اړه یې په کور دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا اندېښنې هم مطرح شوې دي. وروستی ځل په تیرې جون میاشت کې دوه څلوېښت افغان کډوال له آلمان وایستل شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا مهال د نړۍ په اویا هیوادونو کې شاوخوا شپږ اشاریه پنځه میلیونه کډوال لري، چې له دې شمېر بیا د روان کال له پیله له پنځه سوه دېر زرو زیات بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، چې ډیری یې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه دي. مشال وایي که چیرې د وطن حالت سم وي، فکر نه کوي چې څوک دې له کور کلي لرې د مسافرۍ ژوند ته زړه ښه کړي.
د امنیت راشي او بېکاري ختمه شي وطن کې، نو زه په دې یقین یم چې انشاءالله څه مجر شي دي چې تلې دې اروپا ته دا ټول بستانی کېږي بیرته وطن ته به راځي، ځکه چې د اروپا ژوند ډېره زیاته سخته ده، خصوصا په دغه خوشحالۍ وختونو کې که دلته کم واده یا د اختر په وخت کې. مونږ ډېر هلته جیګرخونه یو، همیشه ځان سره ویم یو، همیشه ملګرو سره دوستانو سره کینو چې دا څه ژوند شو مثال دی.
دا خی یوازې مشال نه وي، بلکې د یو شمېر نورو کورنیو غړي هم د اختر تیرولو لپاره خپل کور کلي ته راستانه شوي وي. خو د خوښۍ دا شېبې لنډمهالې او تر تګ وروسته یې یادونه ښایي ځورونکي وي. مشال له افغان حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې سوله وکړي.
څلوېښت کاله کېږي چې مونږ په وطن کې جنگ دی، او هر کور هر فامیل کې حتماً یو شهید شته دی، یو کونډه شته، یتیمان شته دي په هر کور کې. نو دا جنگ به تر کوم وخت تر کوم وخته پورې به مونږ جنگیږو، خپل ورونه وژنو. فقط مونږ یوازینی خواست داره چې طالبان نوربند وکړي، دولت د کینې طالبانو سره دوی روغه وکړي، سوله وکړي.
هغه غوښتنه چې د هر افغان ده
چا ویلی خو له چا سره نه ویلی پاتې ده. دوی چې په خپل هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا ناهیلوونکي خبرونه واوري له دوهې نه د سولې له خبرو یو ښه زیري ته په تمه وي، خو ډېر وخت وشو چې هلته هم خبرې کېږي د پام وړ پایله یې نه ده محسوسه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دولس بچی او دیر شتقیقی